دا مشال رادیو ده. زه احمد شاه اعظمی یم. د مشال رادیو د ځانګړو او سبڅو خبرونو په لړ کې واستاسو پام ل ادبی څیرو سره د ځانګړي خبرونې پر لور راګرځوم. راځي چی په ګډه واو.
منظور اپریدی چې په ادبی حلقو کې د منظور چشتی اپریدی په نوم هم پیژندل کیږي، د خیبر د ادبی مکتب یو مهم غړی دی. هغه نه صرف پریمانه او معیاري شاعري کړې ده، بلکې په لسګونو د نورو شاعرانو استاد هم وو او د هغوی کلام به اصلاح کولو. د اسنادو تر مخه منظور چشتی اپریدی په کال 1950 کې د اکتوبر په 23 نیټه په جمرود کې زیږیدلی دی. د شاعرۍ یوه ټولګه یې له مرګه پس د راز و نیاز په نوم چاپ شوې ده، خو نور ټول کلام یې ناچاپ پاتې دی. منظور چشتی اپریدی یو عملی صوفي هم وو او د چشتیه سلسلې د یو پیر نه بیعت کړی وو. د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې منظور چشتی اپریدی ته کره کتونکو او لیکوالانو ولې هغه مقام ورنکړو د کوم چې حقدار وو، لیکوال او د پښتو ژبې استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی چې د منظور چشتی اپریدی ورور هم دی، وویل چې هغه ډیر وخت د وظیفې له وجې په مسافرۍ کې تیر کړی وو.
راشد خټک صاحب، یقینا چې منظور چشتی اپریدی د خپل وخت یو ښه شاعر تیر شوی دی. د ده غزل کې عشقیا مضامین اور سرا روباری فضا ڈیرا رنگینا دا، اور پا تیرا تیرا بیا د چخپل غزل پا کم ہنر او پا کم استازے سرا لکھلے دے تو دا ہم دا دیرو کم و شاعرانو پارخا گرزے دنے دا. اگر پا دی خپل پان کے دیر دے کمال شاعر ہو اور مگ ودا ہوئیو جاگا فطرتی قدرتی شاعر ہو، دائشی شاعر ہو، او دغه شعر مالګه یې په خپل خبیر کې د ځان سره راوړې وه. خو تاسو سوال پورته کړو چې په خپل عصر کې په خپلو افزولو کې او په تیره تیره د خیبر په ادبي فضا کې د ته هغه مقام نه دی ورکړی شوی چې کوم د ده حق دی. نو دا خبره بالکل مناسب ده، درسته ده، خو د هغې وجه دا ده چې منظور چشتی د مور و پلار مشر زوی و. په کال 1964 کې چې د لسم جماعت پاس کړو، نو دا یې غوره وګڼله چې د معاش په منډو ترلو کې د خپلو والدینو د مور و پلار مرسته او مدد وکړي. نو زموږ والد صاحب په دې ټیلیفون محکمه کې چې نن سبا ورته پی ټی سی ایل وایي، منظور چشتی په دې محکمه کې د ځان سره په روزګار باندې مامور کړو. او بیا داسې یو اتفاق وشو چې په کال 1965 کې چې څنګه د هندوستان او د پاکستان جنگ شروع شو، نو منظور یې مظفرآباد آزاد کشمیر ته ولېږلو. نو چونکې آزاد کشمیر د پښتونخوا نه لرې پرته سیمه ده، او هلته د ډېره زیاته مسافري وکړه. او بیا د ده سره هلته د ده یو بل ملګری و چې هغه لایق خان نومېدو، او هغه دواړه چې کوم دي، منظور چشتی او لایق خان، دا په ساز و آواز هم پوهېدل او د شعرم دواړه بېډډي وو. نو دوی هلته بیا چې کوم دی په مظفر آباد کې ریډیو سټېشن بنیاد کې خودی شو. نو دا دواړه غړي داغه بنیادی مطلب دی چې ابتدایی خدمتگار دی چې دی دواړو هلته خپل خدمت تر سره کړی دی، او ډېر زیات پروګرامونه یې په مظفر آباد آزاد کشمیر ریډیو کې کار کړی دی.
د منظور چشتی اپریدی د مسافرۍ کیسه پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی داسې په مخ بوتله.
بیا د آزاد کشمیر د راغې بلاکړ تا او په بټخیله کې وو. د بټخیله ډېر شاعران ادیبان یې پیژني، په هغه وخت کې هلته مسافر پاتې شوی وو. بیا د بټخیل نه راغی سخاکوټ کې پاتې شوی دی، بیا د سخاکوټ نه راغی او هاتیانو یوه علاقه ده د سخاکوټ سره نږدې، شیرګړ سره نږدې، هلته د هغه ځای نه بیا لاړو دیر ته. نو په دیر کې مسافر وو. نو گویا چې د ډېر ژوند په مسافرۍ کې تیر کړی دی. د پېښور نه لرې وو، د خیبر نه لرې وو، شاعري خو یې کوله او ډېره ښه شاعري یې کوله، او چې چرته چرته پاتې شوی دی د شعر و ادب او موسیقي خدمت یې کړی دی. خو چونکې دلته د حمزا بابا، د ناظر شینواري، د ساحر افریدي، د خیبر افریدي دغو مشرانو د افزول نه لرې وو، نو مطلب دے چھے کل کل براغ ہے یا با ادبی بے فلو رہو یا بڑو نو دے رو لگو خلکو تا دا پتا وا چھے منظور چشتی یو شاعر دے او دے یو خوش شاعر دے نو پا دے وجہ دے دیر روز تو دے ادبی بے فلو رو تارا شامل شو واغا ہم زبا پا تحریک باندے نو دا وجہ دا چھے بیا دے خکل خلکو او پی جدو نو بل ورخ تیرے وے وقت تیر شوے ہو او دا غا وجہ دا چھے دے پا یعنی آغا وقاب یادتا دے وار کرے شوئے.
لیکوال او شاعر ڈاکٹر کلیم شنواری دا منظور چشتی دا خویونو او شخصیت پاڑا مشال رڈیو تا ویل.
خلطک سیب لکا سنگ تاسو ذکر روکڑو منظور چشتی سیب تاسو پخپلا هم لی دلائی کتلاو زمون خور سر دیر نزده وقت او جوان تیر شوائی و دیر شپی مسر رونی کردی وی دیر می خلون مسر کردی و دیو ملگری پا حیث آغای او درون سرائیو دیر خوک بنیادمو دیر خاک سار بنیادمو ملنگ سرائیو یا صوفی سرائیو او دیر سخی سرائی همو اختیار خبر دا چه اغا مون ډیر مینه را کړې وه او زمونږ د هغه سره ډیره مینه وه په مونږ ګرانو که څه هم هغه په عمر کې زمونږ نه ډیر مشر و خو زمونږ سره یې د یو همزولي او یو نږدې ملګري په شان بې تکلفه تعلق ساتله او په خپله محترم و نو مونږ ته به یې هم ډیر احترام را کولو مونږ ځوانان زلمي وو خو د هغه تعلق د طریقت د چشتي سلسلې سره و نو ځکه هغه د خلکو په درناوي او احترام کولو باندې ډیر پوهېدو او په دې وجه هغه د خلکو سره په تعلق ساتلو کې ډیر محتاط هم و هېڅ چا ته سپک نه کتل بلکې خلک ورته د خپل ځان نه هم ډیر درانه او لوی سړي ښکارېدل خو د دې هر څه سره سره هغه په خپله هم خپله خودداري هم برقرار ساتل
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کو او سندره اورو.
دا خاموشی می د جانان سرا خبر کوي کلی ون توب دے دا ارمان سرا خبر کوي پمخ د اوخ کو قطا لکور یزید باران سرا خبر کوي کی اشنا پاو تو بو تو گڑو وڑو پوشی کازم بولی بیاد زان سرا خبر کبھی Thank you. صبری گینا منزڑا میں نادان دے ارک میں دیکھو بو ندا یا دونو یو طوفان دے تکا تو رش پدا نرے نرے باران دے تکا تو رش پدا نرے نرے باران دے
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د منظور چشتی اپریدی پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. لیکوال او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې منظور چشتی اپریدی یو ملنګ مزاجه انسان وو او د شهرت شوق یې نه کولو.
راشد صاحب، منظور چشتی چې د منظور افریدی په نوم هم پیژندل شي، دا بالکل د غزل ډیر ښه شاعر او د غزل داسې شاعر چې په هغه ټکنیک هم پوه و. د خیبر د ادب یا د خیبر د ادبي مکتب ځانګړنه دا ده چې د دغه سیمې شاعران د غزل په ټکنیک، نزاکت، ژبه، ترنم او په دې سیزونو ډېر پوه دي. منظور چشتی په دغه سیزونو ډېر پوه و. اوس پوښتنه دا ده چې دې دومره د ښه غزل خاوند هم و، ښکلې غزل یې هم لیکلی شو، په ټکنیک هم پوه و، نو بیا ورته مقام ولې ورنه کړی شو یا هغه عمره معروف ولې نه شو؟ نو د دې ځینې وجوهات شته، اسباب شته. یو خو دا ده چې منظور صاحب مونږ ورسره ډېر ناس پاس یو، ډېر فقیر تبه، ډېر ملنګ تبه سړی و او د خپل شهرت هیڅ شوق یې نو، هیڅ تصور یې نو، هیڅ حاصل نه دي کړی چې زما شاعري دي خلکو ته ورسي. شاعري به کوله تر دې چې په اخبارونو رسالو کې هم ډېره نه ده چاپ کړي او چې چاپ نه ده نو خلکو ته رسېدلی هم نه ده. بیا د دوی په خپله سیمه کې چې کوم ادبي محفلونه، غونډې، مشاعرې کېدې، نو د خیبر ادبي مکتب خو د دې دپاره ډېر مشهور دی، خو منظور به په هغې کې هم نو. خپل اجرا کې به ناست و، ځینې کشران شاعران به ورله راتلل، ګپ شپ پې لګولو، خو محفلونو ته نه تلو. په خپل اجرا کې یو شغل د کولو چې دی د موسیقۍ ډېر شوقي و او په پویم و، په موسیقۍ پوی هم و، نو هغه د موسیقۍ محفلونه به کول، خو د مشاعرو بهر ته تللو عادت یې نو. نو یو خو دا خبره ده چې د تلې راغلی نه دی ادبي محفلونو ته، بل دا ده چې د کومه شاعري ده نو په اخبارونو رسالو کې هم نه ده چاپ کړي. شاز و نادر یو نیم غزل به چاپ شو، نو هغه به چېرته کې په کال بعد به بل غزل راغلو، چاته به یاد هم نو. بله وجه دا ده چې منظور صاحب کتاب هم نه چاپ کولو. په دې اخیری وخت کې یو کتاب چاپ شو د راز او نیاز په نوم، خو په خپل دور کې، په ځوانۍ کې او په خپل د شاعرانه چې کوم د اوج دور و، په هغې کې کتاب هم نه چاپ کړی. نو دغه ځینې وجوهات داسې وو چې د ښه غزل لیکلو باوجود منظور صاحب مشهور نه شو، سره دې چې ډېر شاګردان یې لرل، خو د ده په خپل حجره کې به محفلونه کېدل. دی به د ادبي غونډو، نشستونو، ناستو، مشاعرو لبدپاره به دی نه تلو. چرته کې شاز و نادر ډېره موده بعد که کومه مشاعره کې به شریک شو، خو هغه به هم په نازړه. د ده داسې مزاج داسې نو، شخصیت یې داسې نو چې محفل راشي په نورو ځایونو بغیر د خپلې حجرې د موسیقۍ، او په خپل حجره کې هم مشاعرې نه، بلکې شاګردان به راغلي وو، هغې سره به ګپ شپ لګول. نو دې کې د منظور صاحب خپل قصور هم دی، او بیا د منظور صاحب غزل لگو خلکو تم رسیدلی دی او هغه لگو خلکو په بحث تفسیری نه دی کړی. نو لږ ډیر قصور زمونږ د نقادانو او د شارحینو هم دی چې لږ ډیر یې کلام رسیدلی هم دی خو چا پې تبصره نه ده کړې، ځکه چې دی داسې کل وقتی ادیب او شاعر او لیکوال پاتې شوی نه دی، بس د خپل چروت سړی و، د ټلیفون په محکمه کې ملازم و، او د دوی چې کومه زیاته نوکری ده نو هغه اردو ساینس بورډ پېښور سره چې کوم دفتر دی د پی ټی سی ایل په هغې کې نوکری کړې وه. نو د سو لیکونکو مرکه به همدغه ځای کې کېدله، اردو ساینس بورډ کې. او منظور صاحب په کلونو کلونو چرته مرکې ته نه دی راغلی، یعنی بالکل د هغه محفلونو ذوق او شوق یوونه چې دی په داسې غټه مجمعه کې کینی او مشاعره کې کینی او غزلونه وي. نو بس دغه مزاج یې و، او داسې ګوشنشین مزاج یې و، د دغه خپل مزاج په وجه او لږ ډېر زمونږ د نقادانو د دانشورو په وجه منظور صاحب هغه مقام ونه موندلو کوم چې د هغه حق و، د هغه د غزل حق.
خاکانگار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب هم د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د منظور چشتی اپریدی د ګمنام پاتې کېدو په اړه د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د ډېرو خبرو سره اتفاق وکړو.
جناب راشد خټک صاحب، تاسو پوښتنه دا ده چې منظور چشتی صاحب ولې عمر شهرت حاصل نه کړی شو د څومره چې هغه اقدار و؟ نو دا خبره بالکل ستاسو صحیح ده چې هغه د کوم معیار شاعر و او هغه څومره شاعري کړی وه یا څومره د هغه په شعر کې خوند رنګ او زور و، نو هغه عمر شهرت هغه ته حاصل نه شو. خو د هغې په شا باندې څو وجې وي. یوه وجه خو یې دا وه چې دوی اگر چې شاعري د وخت نه د ځوانۍ نه کوله، خو دی زیات تر د کلي علاقې نه بهر پاتې شوی و. کشمیر کې و، بیا په ملکنډ کې و، بیا په دیر کې و، بیا په مردان کې و، دغه سخاکوټ اتیانو. نو پېښور ته چې دی راغی نو د ده ډېر لږ عمر و دلته کې. بیا دلته چې راغی نو دی بیا د خیبر د شاعرانو سره متعارف شو او د پېښور کې د بعضې شاعرانو سره متعارف شو. نو یوه وجه خو زما په خیال باندې دا هم وه چې د شاعري خو د ښه معیار کوله یا یې کړې وه، خو چونکې داسې جان پېچانې خلکو سره نه و. بیا شاعري په دې میډیا باندې هغه زمانه کې کومې رسالې یا اخبارونه و نو هغې ته یا یې رسایي نه وه، یا مطلب دا دی چې په هغې کې خو بهرحال د ده شاعري نه چاپ شوې وه په هغه وخته پورې او نه چا اورېدلې وه. دغه دواړه دغه دوه لوی وجې وي که نه چې یو سړی څه واوري یا چاپ شي، نو نوم خو سړی په دې باندې حاصلوي. او د هغوی هغه شاعري چې ده هغه تر اوسه پورې پرته ده، د هغوی د وفاته پسته چې دی نو ډاکټر اسلم تاثیر صاحب و چې دا د منظور چشتی صاحب کشر ورور و، نو دوی د هغوی د شاعرۍ نه یو انتخاب ورته ووایه یا یوه برخه ورته ووایه د راز و نیاز په نوم باندې د هغوی د وفات نه پسته چاپ کړې ده. نو د وفاته پسته چې کومه شاعري چاپ شي هغه هم داسې ډېره نه ده رسېدلې خلکو ته، یا که رسېدلې ده نو هغه عمره توجه هغې ته ونه کړې شوه، د کومې توجه چې هغه حقدار و یا د کوم قسم و. دا هغه نه خو د ډېرې زیاتې شاعرۍ توقع کېدای شوه. خو ښه خبره دا ده چې ډاکټر اسلم تاثیر صاحب و چې هغه په خپله باندې یو ډېر ښه شاعر، لیکوال، محقق او یو ډېر ښه استاد دی، هغوی اوس لګیا دي او د دوی د شاعرۍ کلیات راجمع کوي. نو چې کله د دوی د شاعرۍ کلیات راشي او هغه خور شي او په هغې باندې څه داسې غونډې منډې وشي، نو دې ته به د خلکو پام فکر راوړي. نو یقیني خبره ده چې دی د خیبر د مکتب په شاعرانو کې یو اهم سړی دی، او ظاهره ده چې بیا به د ده شهرت هم د ده په اندازه کېږي، خو البته لږ وخت به نور غواړي، ځکه که د ده دغه راغلي وي دا شاعري چاپ وي او په وخت باندې چاپ وي، نو شاید چې دا ګیله به نه وه.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې د مسافرۍ په وجه منظور چشتی اپریدی ته د ډېرې شاعرۍ کولو موقع په لاس ورغله، خو د رسنیو نه لرې پاتې شو.
څنګه چې وویل شول چې منظور چشتی ډېره بودا مسافر پاتې شوی دی، او دغه د مسافرۍ په وخت کې دته دا وخت په لاس ورغلی دی چې دوی شاعري ډېره زیاته کړې ده او ډېره د کمال شاعري کړې ده، خو د مسافرۍ په وجه دته دا موقع ډېره کمه په لاس ورغلې ده چې دا یا ریډیو سره رابطه ونیسي، یا اخبارونو رسالو ته خپل کلام ولیږي، یا چې کوم د خپل تخلیقات چاپ کی. نو پدی وجہ باندھے دتا دا موقع کم ملا شویدا چخل شاعری چھاپ کھڑے ہوئے او پجوند کی بیا د یو بل عجیب کو عادت ہو چھ د پو ارادو کی سستی ڈیرا جاتا وا د دے سست وجود محنت پر رحمان باندھے د دے سست وجود محنت پر رحمان باندھے چھ لخپل درا تلے دشی بل درتا نوبدا کا کیفیت دی منظور چشتی افریدی ہوم ہو چھ مگ با کوشش ہوکڑو کہ دے دا کلام را غڑ کو دے چاپ تر مرحلو تیر شی خود دا دے سستے بواج باغا کار پاتے شو نو دے دا کتابونا پا جون باندے من چاپ رکڑے شوال خود دا مرگ نا پس بیا ما کوشش ہوکڑو دا پخپل ایوا مجموعہ را غنڈا کڑی وا واغیل اینو ممر کڑی و راز و نیاز سپاغی باندے امزا بابا ہم لیکل کڑی دی و دوی تا اخپل پیر بائی وای لے دے ناظر شنواری پی لیکل کڑی دی او ماں پی لیکل کڑی دی تو دا غول مم چاپ کڑو بیا دے دا داتو نا چکم دی یا صوفیانہ کلام جی پاغی کے ہم نات منقبت او قوالے شاملی دی رد پخپل آغا را غنڈ کڑے و آغے تا دا سپین سہر نو پخ کڑے و نو دا غم ناچاپ پاتے دے بیا دے دا تربارگ پوری چکم شاعری کرے دا نو آغا ناچاپ رتا دا نو دے دوی دا مرگ نپس با راز و نیاز شاپ کرو او اس راز را دے دوی مساویدہ پرتا دا آغا ٹھولی کافیانی دی کوشش مکی کوام او دا منظور چشتی دی کلیاتو پنوم بانده می ارادہ کری دا چی دی دا دا کلیات شاب شی و دی دا ز یو کتاب جوڑ کم دا منظور چشتی افریدی کلیات انو باغی بانده گرانا کار شروع شوه دی دعا کوا چی اللہ پا کواختو صحت را کی خدا پا خپل وقت بانده برابر شی
دا منظور چشتی افریدی دا شاگردانو پا حق لا دا وی پختن پا زواب تی گل محمد بیتاب مشال رڈیو تو ویل
او دا خبر استاسو بالکل صحیح ده چې د منظور چشتی صاحب نه ډېرو خلکو اصلاح اخیستا ډېرو خلکو لی شاعري سمه کړې وه بلکې چې ما به کله هم لیدلی و نو د ډیوټیا نه پسته به د خیبر بازار کې د دې وحدت اخبار شاته دا ګندوین غوندې دی او دې سره یو هوټل و داسې کولو غوندې اوس هم شته دی دغلته به یو کټ کې ناست و اکثر به ورسره پینو او څه به یې لوستل نو معلومېده چې بعضې شاعرانو له به اصلاح کوله اوس زه نه یم پوی هغه بعضې مونږ دلی بازی مونی لی دلی خدا غی دا وفا تا پس تا دا خبر بلکل سی دا چه دا سی چاو نوی چه زد آغا شاگرد ما یا ایمال اصلاح کری دا شاید چه آغا خلکو بیا لوی لوی خلکو پور زانون او ترل او خلق دا مومن دا سی کئی چه بیا دا شاگردان چی وی دی که هم قسم قسم خلق وی محترم و ایوب صابر سیب دا کوهارد چه دی آغا جدید پشتو ادب کی لیکلی دی چه طاهر کلاچوی چه او دا دا بنو دا سیمی یو دیر لوی شاعر ودا او مطلب دا دی چې ډیر زیات خلک پیدا کړو خو چې کله وی د شاګردان بیا نمونه پیدا کړل نو یې تذکره کې لیکلې و چې طاهر نام تا کلاچی کې رہنے والے تھے اور شاعری اور نثر لکھا کرتے تھے په دومره ولې لیکلی د دې نه زیاتې پیسې نو لیکلی کنه نو مطلب دا دی چې دا عموما د سې شوې دي دام سره نوې خبره نه ده او خبره دا شی ده چې بعضی وخت کې هغه شاګردان چې وی هغه خلک وی خپل استاد تا اهمیت ورکی بازی وقت که داسی بی چی احسان فراموش غندی بی نو یو وجه شاید چی دا هم کی دیشی چی اگه شاگردان بی ندیر خزر خواندان نو داسی ما یو بل شاعر لی دلی و دی مردان محمد اقبال اقبال سیب دی اللہ و بخی اگه یو رز داسی بگیل من انداز که ہوئی چی فلانه فلانه ما دو کور مخی دی جمعات و اگه که ما کمی سیسته و دی سره به ناست ومه ګرمي به وه او دا دغه به مې ورسره ټیک کول نظمونه نثرونه خو یې اوس هغوی لویو لویو خلکو پورې ځان تړي چې زه د فلاني نه متاثر یم او د ډینګري نه متاثر یم او فلانی مې استاد دی او ډینګری مې استاد دی ځکه چې وی زه غریب یم بیمار یم یا شاید زمانه وته هغه لوی خلک ښکاري ځکه چې زما خو څه ګرېډ او څه عهده نشته دی نو دا کېږي خیر دی دا خو څه خبره نه ده خو البته دې باندې د منظور چشتی مقام باندې څه فرق نه پرېوځي
ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د منظور چشتی افریدی په شاګردانو کې هم څوک ډېر مشهور نشول.
تر څو چې د منظور صاحب د شاعرانو کې چې کوم کشران دي او شاګردان دي د هغې تعلق دی، نو بالکل اصلاح به کوله او ډېر استاد شاعر و او ډېر پوه و د شعر او د غزل په رموز. اصل مسله دا شوه چې د ده زیات شاګردان غیر معروف پاتې شو. څه خو به زمونږ د دې خلیلو د سیمې نه ورتلل، زمونږ یو د پرایمري سکول استاد و ماسټر زاهدالله، الله دې وبخښي، د هغه ورسره تعلق و. د ماسټر زاهدالله خلیل کتاب هم چاپ شوی دی د شاعرۍ، خو هغه په خپله ماسټر صاحب هم څوک نه پېژني. څه ډېر کشران شاګردانو د دې سپین اوړی دات شیر زار به ورتلو، باسط خلیل اوس هم شته هغه به ورتلو، بشیر اسیم زمونږ همزولی یو شاعر و هغه به ورتلو، ځینې نور داسې د دې پلوسین عبدالحمید احسان او یو احساس صاحب به هم ورتلو. داسې شاګردان یو چې باقاعده به ورتلل، خو هغه شاګردان یو هم معروف شاعر ثابت نه شو. دغه شاګردانو یې کتابونه چاپ نه شو. په خپله د خیبر په سیمه کې چې کوم د منظور صاحب شاګردان و هغه هم غیر معروف پاتې شو. نو د شاګردۍ او د استاذۍ په دغه زمره کې هم د منظور صاحب ډېره پته ونه لګېده، یعنې چاته ډېره معلومه نه ده. څنګه چې ناظر صاحب مشهور دی په ټول خیبر کې هم او په ټوله پښتونخوا کې هم، چې ناظر صاحب د خیبر د شاعرانو استاد دی، نو استاد خو منظور صاحب هم و. خو د منظور صاحب شاګردان د هغې قابل ونه ختل چې هغه لوی شاعران جوړ شي، معروف شاعران جوړ شي. د ناظر صاحب شاګردان ډېر لوی شاعران جوړ شو، نو د هغه استاذي شاګردي مشهوره شوه. په خپله منظور صاحب چې کوم کتاب چاپ کړی دی راز و نیاز، په هغې باندې یو سفل لیک ناظر شینواري کړی دی، او ناظر شینواري د منظور صاحب په شاعرۍ تبصره کې دا ویلي دي چې د غزل ښه شاعر دی او ماهر شاعر دی. خو ورسره دا وضاحت کړی دی چې د تر ډېره موقع په لاس نه ده ورغلی چې زمانه اصلاح والي، ځکه چې استاذ الاساتذه خو ناظر بابا و. نو منظور د ناظر د شاګردانو هم اثر خو و، یعنی د خیبر ساحر او خاطر هم پکې شامل کړي، د دوی هم اثر و. خو هغوی اوزلیدل، معروف شو، او منظور د ناظر سه په حلقه کې هم هغه عمره ناسته ونه کړه، نو ډېره اصلاح هم ترې وانخیستله. دلته چې په خپله استاد شو، نو خپله شاګردان یې غیر معروف پاتې شو. نو د ډېر صلاحیت لرلو باوجود منظور صاحب نه د یو شاعر په حیثیت هغه مقام وموندلو، هغه شهرت یې ونه موندلو، او نه د شاعرانو د استاد په حیثیت هغه مقام ونه موندلو. هغې وجه دا ده چې خپل شاګردانو کې لوی شاعران پیدا نه شو.
د منظور چشتی اپریدی د شاګردانو په اړه د مشال رادیو پوښتنه ډاکټر کلیم شنواری داسې ځواب کړه.
تر کومه پورې چې د دوی د شاګردانو خبره ده، نو دا کار خو هغوی داسې ډېر په باقاعدګۍ سره نه دی کړی، خو تر کومه پورې چې ما لیدلی او مشاهده کړی دی، نو د جمرود د ظلمو ظلمو لیکوالو روزنه او اصلاح به یې کوله، خو هغوی سره د دې کار دپاره ډېر وخت هم نه و، ځکه چې ډیوټي په پېښور کې کوله، او چې واپس به جمرود ته راغلو نو د ماښام وخت به نږدې و. په دې وجه هغوی سره د دې لپاره ډېر وخت نه و، خو بیا یې هم د خپل وس مطابق چې څه کولی شو هغه یې کړي دي. نور به یې اکثر شاعران زما والد صاحب ته رالیږل، ګنې حقیقت دا دی چې د پېښور په خلیلو کې هم ځینې شاعران د دوی شاګردان و، دوی ته به راتلل، دوی به اصلاح ورکوله. اوس وس یو څو ورځې وړاندې چې زه پېښور کې د خلیلو یو حجرې ته تللی وم، هلته یو شاعر ما سره میلاو شو، نوم خو یې مانه وسیر دی. هغه ما ته وویل چې زه به منظور چشتی صاحب ته ورتلم، هغه نه به مې اصلاح اخیسته. یو ځل یې زه لنډي کوتل ته بوتلم، ستاسو والد صاحب لالزاده ناظر سره یې زه میلاو کړم. هغوی چې زما کلام وکتو، نو منظور چشتی صاحب ته یې وویل چې بس ده ته هم ته اصلاح ورکوه. نو هغه وی چې د هغې نه پس ما چې تر کومه پورې شاعري کوله، د منظور چشتی صاحب نه مې اصلاح اخیسته. افسوس کوم چې د هغه شاعر نوم ما نه یر دی، ځکه چې ما سره داسې اتفاقي په هغه حجره کې مخ شو او خپل نوم یې راته واوم خیستو، خو ما نه اوس هېر شوی دی. نو منظور چشتی صاحب تر خپل وس پورې چې څه کولی شو د ظلمو نو نو لیکوالو سره یې کړي هم دی، او کیدای شي د دې پاک له اسلم تاثیر صاحب سره پوره معلومات وي او هغه د دې وضاحت وکړی شي.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د منظور چشتی اپریدی زیاتره شاګردان هم د هغه غوندې ملنګ خویا خلک دي.
بالکل دا درسته خبره ده چې کله منظور چشتی پېښور ته راغی او دلته خپله دنده اجرا کړه، نو هغه ته دا وخت په لاس ورغی چې د پېښور په ادبي محفلونو کې به یې ناسته کوله، د خیبر په ادبي محفلونو کې به موجود و، حمزه بابا سره به په پېښور کې یا په لواړګي کې لیدل کتل کېدل، د ناظر شینواري سره به ناسته کوله. خو د هغې سره سره په جمرود کې ګڼ زلمی شاعران چې په هغې کې سفر علی سفر دی، سعید الله کمر دے، محمد احسان اپریدے دے، مولانا احسان اللہ دے، صادق علی کائنات دے، او داود خان لغاڑن دے، نو دغا سی ڈیر شاعران با دے دوی سرا ناس تو پل شاعری بے ورتا خیلا او منظور چشتی بے چکم دے داغے اصلاح کولا. نو گن شاگردان یہ موجود دی او وسمشتا دے اعتراف کئی، او چونگی اغم دا سی ملنگان ٹائپ خلق دی چی شاعری کئی او بس تنہائی کے خوخ دی، دے شہرت نہ لگ لر خوخ دی، نو پا دے وجہ کری وقت وقت اگوی اعتراف کئی، منکر ندی خدا دا چی اڈیر مخیطا ندی راغلی پا میڈیا باندی یا پا نورو ذرائی چی کمی نن سبا سوشل میڈیا دا یا اخبار دا الیکٹرانک میڈیا دا، نو پا دے باندی دا اگوی موجودگی نشتا دے، نو زکا چی کم دے دا اگو ہم آغا سی مخیطا ندی راغلی کنی نور اعتراف کبی.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی اول چې دا خبره سمه نه ده چې منظور چشتی اپریدی په اخیری عمر کې تصوف ته مایل شوی وو، بلکې هغه په ځوانۍ کې په چشتیا سلسله کې لاسنیوی کړی وو او په شاعرۍ کې هم دغه رنگ له هغه وخت راسې جوت دی.
دغه غزل په خپل وخت کې ډیر زیات مشهور و، ډیر زیات ویلې شوی دی. چا چې ژوند زما جو بل کړو، زه به هغو ته دعا کړم، زه را ساتم د مینې خیر دے زی کا رسوا کړم. نو دغه د عشقیا شاعری چې کومه ده، دا خو د ژوند سره روانه وه. او بل خبره دا ده چې د بیخی په ځوانۍ کې چې کوم دی، د خپل پیر سید فضل الرشید چشتی صاحب نه لاسنیوی کړی وو، او لکه ډیر په ابتدا کې دا د ده د ابتدا عمر وو چې د بیعت کړی وو، باقاعده به د خپل پیر صاحب په صحبت کې ناس پاس وو، د نورو صوفیانو سره د اولیاو سره هم ډیر زیات عقیدت وو. نو گویا دا دا شاعری چی کم ادا کرے، دا دواڑا فکر چی کم دی، کا دے عشق فکر دے، کا دے رومان دے، او کا دے تصوف دے، نو دا دی دیر وقنا دے یو بل سر را روان ہو، خو کله به یو غالب شو، کله به بل فکر غالب شو. خو لکه دا سیدنی شوی چې په ابتدا کې منظور عشقیا شاعری کولا، وروسته چې کوم دی صوفی شو، دا ډیر په ابتدا کې یې لاسنیوی کړی و. دا د ابتدایي ژوند چې کومې نښې نښانی دي، نو هغه هم د تصوف سره تړلی دي، او وسرا وسرا د ده دغه دواړه فکرونه په شاعری کې چې کوم دی موندلی.
گل محمد بیتاب د منظور چشتی اپریدی سره د خپلو محفلونو او خبرو اترو یادونه د مشال ریډیو سره داسې شریک کړل.
او جی مونږ به زه او مراد صاحب به هم اکثر دغه هوټل ته ورتلو، او دغلته کې به چونکې ډاګه غوندې وه، نو منظور صاحب به هم دې کې ناست و. کله کله به ورسره دفتر څوک، یا د کلي وطن څوک، یا څوک شاعر دی، به کله ډېر کله لږ، کله دوه درې، کله کس نیم، کله به هسې ځان لم هم ناست و. دغه سه د مزې غوندې وو، او ډېر ښه سړی و، ډېر ګپ شپي سړی و، ډېر خندرویه سړی و، او داسې د دې مختلفو علاقو د دستورونو د رواج دلچسپ انداز کے بیان ولی غیر رسمی غوندی اندازی و لکه د ټوکی انداز ډیر زیات کولی و. مراد سے بوی چې دے دا د گپ خبره چې دا ټول خلک یې کوي، خو چې دی کوي نو ته نوٹ کوا، د دا باډی لینگویج و سره ډیر عجیب انداز کې خوځیر خوځی واقعي کاغه شا لیدلې وې. نو دې بچ لګیا و مونږ سره به گپ لګاو، نو دا چاپیرا خلک چې به وکنه دې کټونو مټونو کې ناستې ہوٹل کی چائے بیس کلی، نو آغا با ہم بتا گوگ گوگ فکنا، او خوان بے خیستو دا دا خبرنا مونگ بمتے خوان دا خیستو، او لکا بس زیادی بے دا خپلی کسی میں سی کولی، دل تا تلی او مال تا تلی او ما کشمیر کی میں دا اکڑو دا میں اکڑو، لکا اس آغا خبری چونکی دا ذاتی نوعیت پی نو ضروری نتا چاگا دی اس مونگا دل تا پا دی اوپن دا کی اکڑی فکنا. خو بہر حال دکا دا آغا خبری چی وی آغا دیر دلچسپ پی دیر وڑی وڑی نکتی بے نوٹ کولی، او ډیر دا د یوې کیسې سره بے داغی، یا د یوې واقعې سره بے داغی جزئیات ډیر کولی بیانول کنه، سړی به د دې ذهانت او فکر او بیا د هغې دې نتیجو ته حیران شو. خو دا به محض د گپ شپ د پاره وي، نو هغې کې به زیاتې دغه داسې وي چې بنده دې ورپورې وخاندي، یا دې پې وخت تیر کړي، نو داسې هغه د حجرو د گپ سٹائل یو کنا داس علمی سٹائل کی اگر خبر نہ کو لچ گنی چتے او شاعر مو یا فلسفی مو یا صدا سے داس دا عام خبر بھی کولی او ډیر خسړی او ډیر مل ما دوست زکو چوس مونږم خار کیو دیوم خار کیو نو خامخه د بوی چی زبدا پیسې ور کوم جډیر بم منی کو نو هغه بوی چی خزا ز تاسو نه مخ کرا غلیم دا یو کا وخه په ماشی کنه د دې حق قران ما علی کنه نو دا د خسړی توب او د مهمان نوازی او د منی د لیکوالو سره یو اندازو.
ڈاکٹر کلیم شنواری د منظور چشتی اپریدی د شاعرۍ په حق له دې پښتنه په جواب کې مشال ریډیو ته ویل.
منظور چشتی صاحب د شاعرۍ په زمن کې وزه دا وایم چې هغه زموږ د خیبر د ادب یو نماینده شاعر دی. دوی په کلام کې نږدې نږدې هغه ټول خصوصیات موجود دي کوم چې زموږ د خیبر د ادب مخصوص خصوصیات ګڼلی شي. منظور چشتی صاحب غزل لکھلائے، نظم لکھلائے، کتا، حمد، نعت، منقبت اور ڈیر سے لکھ لی. خواہ پہ بنیادی تو گیا غزل گو شاعر دے. غزل کے عشق و محبت رومانی خیالات ڈیر زیادتی دا پختو اور پختون والے سر تڑیلی خیالات ہم دوی پہ شاعرائی کشتا اور صوفیانہ شاعری ہم کڑے دا. ستر حمزہ بابا چھ دوی پہ کتاب رازا نیاز باندی کم لکھ کڑائے دائی نو پاگے کی منظور چشتی سے یو صوفی شاعر او خپل دا طریقات رور گردول آئے دائی. حقیقت ہم دا دائی چھ دا گوی پہ شاعرائی کی رومانی اڑخ خو دیر زوردار دائی خو ورسرا ورسرا دا تصوف دغا صوفیانہ رنگ ہم دا گوی پہ کلام کی دیر واضح او غالب دائی. دوی دا شیرون او گو رائی یو حمد کی وائی پہ ہر چکی دا ہر چ ابتدا تے ہر پلو تا پہر چکی خلا تے خی وینم چپڑکے گی او زلی گی خود استور پہ محفل کی رنا تے ما خام پہ تور تمنو کی خکارے گی چپش پپ سے رادرومی رنا تے دغشان دوی یو چو نور صوفیانہ شیرون کزت وایم نو غب داوی چھ ہر خواد پسرلی پرنگینو کی تئے تئے گلشن کی پہ گلون پوگمو کی تئے تئے دن مرس پوگمے رنا کی او دستور پہ پڑکا کی زلے گی سہر پہ پلوشو کی تئے تئے ہر چک اخکت پورتا ابتدا و انتہا کی خائست کی کائنات کی پزارو کی تئے تئے پہ دشت و سہراگانو پہ چپو کی سندنو پہ سمو کی پہ غرو کی پہ مہرو کی تئے تئے غرض دا چی دوی کم صوفیانہ افکار دی آغا وحدت الشہود اور وحدت الوجود پہ تصوراتو باندے مشتمل دی لکہ دا شیرونی ہم وزی رائے خکاری دیر شایان را تا پہ یو نظر رازی دا وحدت پٹ پہ کسرت کی دائے چمرچ پہ راز دا مجاز پوہوی ہم را آغا پوی پاکی کت کی دائے تصوف دا غارخ دا دوی ډیر غالب دی خو ورسره ورسره د دوی رومانی شاعري هم ډیره ښکلې ده. ښکلي ښکلي شعرونه پکې شته، ښکلي غزلونه د دوی په کتاب کې شته. لکه وایي چې چا چې ژوند زما ژوبل کړو زه به هغو ته دعا کړم، زه یې راز ساتم د مینې، خیر دی زه یې که رسوا کړم. یو بل غزل کې وایي چې زلفې د وریاز په مخ کتاب دی که نه دی، پټ د څوارلسم پکې ماتاب دی که نه دی، پوه مې په دې را خرچ خفا نشی مولا کلیو تکتن کی ثواب دای کنه وای. دا او دغشان نور ډیر مختلف قسمه خیالات دوی په کتاب او شاعرۍ کې مخې ته راځرومي. پښتو پښتون ولای او د قومیت سره تړلي خیالات هم پکې شته. زه دا خبره په افسوس سره کوم چې دوی دوه کتابونه اوس هم ناچاپه پاتې دي. ګران اسلم تاثیر صاحب ته به زه دا فاست وکړم چې په کار ده چې د منظور صاحب هغه کوم پاتې دوه کتابونه دي چې هغه هم چاپ چې د دوی حق هم ادا شي او خلک هم د دوی د خیالاتو او افکارو نه خبر شي او که بیا څوک په دوی باندې کره کتونکي یا نور محققین په دوی باندې کوم کار کوي، تحقیقي کار کوي چې د هغو لپاره هم اسانی وي د دوی په شاعرانه مقام باندې کار وشي او تعین یې وشي.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د موسیقۍ سره د مینې له وجې منظور چشتی اپریدی ته د خیبر سهګل نوم ورکړل شوی و.
یقیناً جدا منظور چشتی ابتدائی شاعری چکم آغا دیش کو رومان ڈکلا ڈیر رنگین غزلی لکھلی دی ڈیر نازک خیالی دا پکے ڈیر باریک بینی دا پکے او ڈیر بے ابتدا کی دے افغانستان یو سندرغاڑے او سید عالم آغا دو یو کلام ویلے او بیا چکم دے اکبر حسین ویلی او اس زما خواہش دے انتظار پاتی شو مینے دا رکیب سرا چیار پاتی شو دغسی وقت وقت لاڑلا خبر د جرگو نہ ہوا تھا ستا و زما مینا د وادو نہ ہوا تھا اوزیل کا خوشبو شو پسینا کے دا ہر گل مینا چپخبل دا ازغو نہ ہوا تھا اور پسی چکم دے داغ یو بل مشہور کلام چی زلف دے وریس پمخ نکاب دے کا نہ دے پٹ د سوار لسم پک مہتاب دے کا نہ دے او آیا وا ایزا خور اختیار اختیار بوائے کل مغزما دے یار کتاب دے کنا دے نو دغه سی چونکی دے منظور چشتی تعلق ہو دے ساز سره هم ہو او پخپلو حمزولو کے خیبر سے بو خپل کتاب کی چاغ کما تذکرہ لیکلی دا د خیبر انگازے نو باغا کی آغا وائی چی منظور چشتی پخپلو حمزولو کے د خیبر د سہگل پنو مانے مشہور دے دا بالکل حقیقت تے چی سنگا دروند آواز دے ہندوستان دے فنکار و صداکار سہگل ہو نو دغا سی دے منظور چشتی آوازم دیر مطلب ہے چی دروند و دیر خکل خوگ آوازی ہو نو دبا پا محفلو کے پخپل ہم دے شوق پا خاطر بازے ریڈیو یا ٹی وی کے ہم دے موسیقی سر پخپل آواز باندے نغمے زمزمہ کری دی نو بیا دا دے فنکاران دے دسرا چی کم دی دیر زیاد فنکاران پی جنگلو لرلا چی پاگے کے خورشید دے پاگے کے چی کم دے فدا حسین وہ دے دولا جان یو وقت کی آغا مفرور و پا جام کی با مونگ سر و سیدو دا غسی یو بل فدا خلیل چکم دے دے خلیل و دے سیمے آغا ہم دے دیر پوخ مل گرے و دے سر بکی راستو نو دا گو ٹھولو دے منظور چشتی کلامونا ویلی دی پا خپل وقت کی مشہور شوی دی او موجودہ وقت کی چکم دے وقت دیر دیر شو نو بیا دوبارہ چر تب نری مخی تر آغلی نو آواج دادا چی مطلب دے چی موجودہ وقت کی دے دے منظر نا غائب دے
دا منظور چشتی اپریدی دا شاعری دا ځانګړنو په حق لا د یو پښتنې په جواب کې پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل
گران راشد خټک صاحب د منظور چشتی د شاعری خد و خال یو خو رومانیت ته عشق دے بینا دا محبت ته دا چې زنګوی زما خیالونه هواگیر ستا د منګرو زلفو د ټال خبرې دی دا چې د کمسو ولونه وس پړي زړه مې شي غزل خیالونه وس پړي او شونډې دې چې واشي د مسکا په وخت سم لکه غټۍ سرونه وس پړي ته چې راته نوې اداګانې کړې مینه مې زاړه یادونه وس پڑی یو ہو دغا عشق دے دوائم چی کم دے دا فطرت دیر لستلے دے دے فطرت پاک لے دے دا شاعری چی کم دا مشاہدہ چی کم دا آغام ہم مطلب ہے چی دا پخپل غزل کی پخپل کلام کی ذائقہ دا دے چی پسرو شنڈو لکه گل وی پخاندا زل که دا پرخ جڑی در سبایی شوی تیرمو دا پس مو سرسترگ مخامخ پا ما دا لیوانتوب یا وچا پاوا تلا را تلا و چه سمر دا یادونا پا منظور را وری دل هم حقا دا زریمینه کیسا وا تلا را تلا نو فطرت دیگاری دا دا پا غزل کشتا ده او دا دی سرا سرا دا دا پا غزل کی تغزل ده او دا غا چه کما شایری زمونگ مخ تراغلی ده نو پاغی که جری اختیا خبر وی نزاکات لطافات تغزل سادگی روانی دب گڈیر جاتی ہو چونکہ دیکھو پخپل ہم ساز و آواز باندھے پوئے دو نو دا دے شاعری و دے موسیقی و دے مصورے خو دے یو بس رڈی رڈیز دے رشتہ دا نزا بابا چکم دے آغا پخپل در اباب استاز و او دے آغا پو شاعری کم دیر زبردست ترنم دے دا غصی منظور چشتی چکم دے دا دے شپیلی دیر خو استاز و بانسری نا شپیلی دا به ډېره زبردست غږولا دې نه علاوه چې کوم دی یو ساز نیمله بله مې تلو نو د دې په وجه د ده په غزل کې چې کوم غنایت دی او کومه سادګي او روانګي ده نو دا هم د ده د شاعرۍ یو ښه اړخ دی خو د دې
دی سرا سرا چونکہ مونگ ٹول پختانے ہوں بدا پختونخوا کی جون کو نو دے پشاعرے کی دی قومیت تصور ہوم شتا دے دی قومیت پارے ہوم خبری کڑی دی بیا دے سرا سرا چی کم تصوف دے او تصوف کے اخلاقیات تا ڈیر زیاد اہمیت حاصل دے نو دے دے تصوف چی کم دے آغا مضامین ہوم دے دے پشاعرے کی شتا دے اخلاقیات پا حق لے ڈیر خبری کڑی دی دا غسی چی چنگا حمزہ بابا دی وحدت الوجود دائی و دا غین ڈیر زیاد متاثر ہو نو منظور چشتیم دا غا فکر خاون دے دے دا بشاعرے کی ہم دی وحدت الوجود کم بچر کی دی یا کم سپرغی دی دا پا نظر رازی نو دے دا شاعرے نا چور دا غا دے چی دے دا بشاعرے کی عشق و رومان دے پختونولی دا تصوف دے اخلاقیات تی او دا غا دی مینی و دی محبت خبری دی دی انسانیت ہم ڈیر زیاد قائل ہو و دی انسانیت دا خیر خیگڑی ڈیر زیاد قائل ہو آگوی دا پارا ایک اختا چی انسان دی کائناتو کی اخکل جوہن تیر کی
دا یو شاعر پا حیث دا منظور چشتی اپریدی دا گمنام پاتے کے دو پا اڑا ڈاکٹر کلیم سنواری مشال ریڈیو تا ویل
ترکوما پوری چی دا خدای بخیلی منظور چشتی سیب دا شاعرہ یا دا آگوی دا شاعرانه مکام خبره دا چی کرا کتون کو زائی خلکو آگوی تا دیر توجه ور نکلا او چا چه خاص کار هم پری و نکلو نو دا دی با نور دیر وجوهات هم وی خوزه گنم چی یو خو منظور چشتی سیب پخپل یو خاکسار سرای و ملنگ سرای و خودی سر سر آغا یو خوددار و بینیاز سرای همو دا خپل شاعرانه شهرت او مقبولیت تا آگوی هیچ قسمه شعوری کوشش او هڅې نه دي کړي د جمرو او لنډي کوتل تر حده یې په مشاعرو او ادبي غونډو کې برخه اخیسته خو د خپلې علاقې نه بهر په نورو سرګرمیو کې هیڅ قسمه برخه نه اخیسته زموږ د سیمې د اکثرو شاعرانو یوه بله المیه دا هم ده چې د خپلې شاعرۍ کتابونه په وخت نه چاپ کوي چې په وخت عام ولس ته ورسي او خلک پرې کار وکړي او د شاعرۍ او د شاعرانه مقام نه یې خبر شاعر منظور چشتی صاحب هم مونږ ته درې کتابونه پرېښي دي خو د دوی ړومبی کتاب هم د دوی د وفات نه پس چاپ شو او نور دوه کتابونه یې لا تر اوسه پورې چاپ شوي هم نه دي نو په داسې صورت کې به عام ولس او ادبي حلقې د دوی د زیار او کار نه څنګه خبرېږي او د هغوی د شاعرانه مقام تعین به څنګه کوي دغه شان وجوهات وي چې د هغې په وجه د خلکو د مقام پټاکلو کې خلکو ته مشکلات پیښ شي
د مشال ریډیو دا پوښتنه چې منظور چشتی اپریدی د یو ورور په حیث څنګه انسان وو پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی داسې ځواب کړه
گران راشد خٹک سے دورور پو مطلب چې د ورور کم وروری دا یا د ورور کم ژوند کم حقیقتونه دی یا وروری دا په دې کې لکه ما څنګه تاسو ته وویل چې دی یو ذمه وار ورور و د ده سره دا احساس و چې زما مور و پلار دا داسې طبقې سره تعلق لري چې غریبان دي نو د ډېر په ځوانۍ کې د مور و پلار سره د روزګار مشقت شروع کړو چونکې دا احساس و سره چې د ورورولۍ حق ادا کړي د مور و پلار خدمت وکړي نو یو خو دغه وه دویم دا چې دی په خپل ژوند کې ډېر زیات مهمان نواز و ده له دومره ملګري راتلل نو ده پکې هیڅ قلم تفریق نه دی کړی په هغې کې زمونږ چې څومره مطلب دی دلته مسلکونه دي د دې ټولو مسلکونو خلک به راتلل حتی دا چې د ده محفلونو ته به غیر مسلم هم راتلل هغه به هم ورسره ناستی پاستی کولو نو ده هر انسان ته په درنه سترګه کتل هغوی له به عزت ورکولو د خپلې معاشرې چې کوم خلک دي ډېر نرم خویه و ډېر مهربان و نه په ژوند کې غصه نه تربګني نه چې کوم دی کست کینه دغه خبرې د ده په ژوند کې دوې نو ډېر رحم دې لغه و او بیا خاص کر مونږ چې د دنه کشران ورونه وو نو د هغو سره یې هم ډېره مینه وه که هغه خویندې وې که هغه ورونه وو رشتې پالل یې چې کوم دی دا هم ډېر اهمیت ورکولو خیال یې دا و چې رشتې پرېښودل نه دي په کار دنیا عرضي ده او دنیا فانی ده او نن پیسه شته او سبا نشته نو د ده مهمان نوازي مونږ ته معلومه ده په پیله دویم تاریخ به تنخواہ واقستا نو پلسم اوریز با بیا ده سرا پیسی زکر نوی چی دبا ملمستیا ده خلق و دیره کولا و بانه بی غختا و محفل بی را جوڑه ولو نو دغا هم ده ده دیر خوبی و خواهست و چی مهمان نواز دیر و باقی تاسو تپتا چی مونگ شاعران اکثر چی کم دی ده خاکسار وی دی بین محبت خلق وی نو دی منظور چشتی کدی اولیاء و سرا تعلقو کدی فقیران و سرا دیر زیاد فقیران مم دل رات لل نو دا طول وجه دا واچ دی دی بین محبت شاعر و دی بین محبت انسان و نو زی چی پی سوچ کوم نو زیام چی دا یو خی انسان و اگه دی امزا سیب خبره کنه چی تا که خی انسان شی نو پختون بشی نو دے اول خ انسان و بیا پختون و نو دا دواړه خوبی پکې راجم وي او په دې وجه باندې چې کم دے دے ک پرورولی مونګورو کا فہز دیو انسان یخلو نو د په شخصیت کې ډیر کمالونه وو.
د منظور چشتی اپریدی د شاعرۍ په حق لا ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته ویل.
د منظور صاحب د کتاب راز و نیاز نه مخکې هم مونږ د هغوی غزلې اورېدلی دي، هغوی سره د هغوی په حجره کې مو ناستې کړي دي. کله کله به د هغوی کشر ورور اسلم تاثیر صاحب هم راغلو او کله کله به د اسلم تاثیر نه هم کشر حیدر به هم راغلو. حیدر ډېر ادبي ذوق نه، خو تاثیر صاحب خو باقاعده لیکوال ادیب و. نو مونږ به چې کوم محفلونه د منظور صاحب سره کول نو په هغې کې به مونږ د منظور صاحب نه د کلام اورولو خواهش هم کولو او هغوی به کلام اورولو هم. نو دا به مونږ ته په هغه وخت کې هم اندازه کېدل او اوس هم راته اندازه کېږي چې د منظور صاحب د کلام که کومې ځانګړتیاوې دي نو په هغې کې یو خو دا ده چې په هغې کې تغزل دی. د تغزل نه مراد دا دی چې د غزل نزاکت، د غزل ژبه، د غزل مزاج د هغوی په شاعرۍ کې موجود دی. دویم دا چې د هغوی په غزل کې یو ترنم دی، ځکه چې منظور صاحب د موسیقۍ ډېر شوقین و، په موسیقۍ ډېر پوه و، نو هغه ترنم او موسیقیت د هغه په کلام کې هم موجود دی. بله خبره دا ده چې د منظور صاحب د وینا ژبه ساده ده، داسې ډېر مشکل او پیچلي اصطلاحات پکې نشته. البته د غزل تکنیک شته، تشبیه، استعاره، علامت دا شته، خو ژبه ساده ده. نو دا یو بله ځانګړتیا ده. که مونږ د موضوع په لحاظ د منظور صاحب د غزل ځانګړتیاو ته توجه کوو نو لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده چې د دوی د ابتدایي شاعرۍ ځانګړتیا و رومانویت، او دا د منظور صاحب د ځوانۍ شاعري ده چې پای کې یو مستی هم شته، رومان هم شته، یو خپل کیفیت هم شته، یو خوند هم شته او یو فضا به پکې جوړه شوې. خو منظور صاحب د دغه رومانوي فضا نه ډېر ژر راووتو او د تصوف اثرات پرې وشو، او هغه د تصوف اثرات پرې دومره غالب شو چې هغه د یو صوفي شاعر په حیثیت باندې وپېژندل شو. دا چې خپل نوم سره د چشتی لیکي نو دا د چشتیه سلسلې په مناسبت لیکي، او بلکې عملی صوفی هم وو. نو دغه د تصوف اثرات په شاعرۍ دومره راغلل چې دغه رومانویت یې لزان سایو، او بیا په دې تصوف کې هم کله کله بالکل د وحدت الوجود فکر په نظر راشي. یعنی تاسو ته زه یو دوه شعرونه دغه وایم. په یو شعر کې وایي: په یو نظر چې ډېر سیزونه وینم د یو وجود شي او وحدت راته ښکاره شي. دا هغه د وجودي فکر هغه اثر دی منظور صاحب باندې، یا د ځان د معرفت په حواله د خدای د معرفت خبره کوي. او شعر کې وایي چې زه چې ځان ته فکر وکړم تا وینم، او په خپل ځان کې معرفت را تخکاره شي. د معروف قول مطابق چې من عرف نفسه فقد عرف ربه، چا چې خپل ځان وپیژندو هغه خپل رب وپیژندو. نو منظور صاحب هم دا وایي. کله کله خو هغه وجودي یا د وحدت الوجود تصور پکې داسې راځي چې مونږ د کلاسیک هغه د وجودي تاثر شعرونو سره موازنه کولی شو. د مثال په طور د منظور افریدی یو شعر دی: هر څوک پټ یې رانه نه ښکاري، هر خوا چې ګورم نو تخکاری. نو ګوره دا شعر بالکل اوماغ کلاسیک اثر لري. دا که تاسو غور وکړئ د خوشحال بابا دا یو شعر چې حمزه بابا په د وحدت الوجود سوري لاندې کتاب لیکلی دی: په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېرې پیدایۍ نه پدید شو. د دغه شعر نه ډېر متاثر ښکاري د منظور دا شعر. یا د رحمان بابا یو مشهور شعر دی: معرفت د خدای سرګند دی په هر څه کې، سترګې وخوره چې څوک هومره نظر نه کا. د رحمان بابا د دغه صوفیانه فکر، یا د خوشحال بابا د هغه شعر چې په هغه کې وجودي تصور کاری د اغه نه متاثر شاعری هم د منظور افریدی شته. رولاندا بداویم چې د منظور صاحب د شاعری په خصوصیاتو کې د رومانویت نه پس غټ او جوت اړخ تصوف دی، صوفیانه دی، او د خپل نوم دی منظور چشتی، او د خپل سلسله د چشتیه، او د خپل مزاج دی چې په چشتیه سلسله کې د موسیقیت او ترنم او سما هم شامل ده. په دې هم د منظور صاحب ډېر عبور و ډېر ذوقي و ولولې و د دغه سما او د موسیقیت سره هم خو مجموعي لحاظ سره ښه شاعر دی. په کار دا ده چې بحث پیوشي او مقام ورته ورکړی شي.
د منظور چشتی اپریدی د نثري لیکنو په اړه پروفیسر اسلم تاثیر مشال رډیو ته وویل.
او تاسو د نثر په حواله خبره وکړه، نو زه به دا ووایم چې منظور بس ټول په ټول شاعر و، نثر یې ډېر زیات کم لیکلی دی. چرته چرته به چې د ده تبه شوه نو نثر به ولیکلو، نظم یې دغسې ډېر کم کم لیکلی دی. او رښتیا خبره چې دا وي، زما او د ده خو وروري وه، او بیا شاعران و، زموږ په خاندان کې نور شاعران هم شته دی، زما په وروڼو کې شته دی، او زما د تره زامن دي، هغه ښه شاعران دي. نو زمونږ دا خاندانی ماحول د شعر و شاعرۍ دپاره ډېر موزون و، نو ده مونږ ټولو شاعري کړې ده او ده هم شاعري کړې ده. خو ده چې ما سره به ناسته کولو، نو زه داسې محسوسوم چې په ځینې ځای کې دی زما استاد دی، هغه د رحمان بابا شعر دی چې زه د ځینې یم مرید، د ځینې پیر یم. نو دی چېرته زما استاد دی، چېرته د ده زه بیا استاد جوړ شوی یم. ځکه چې یو لکه په نثر کې ما دله سلا مشوره ورکړې ده، یا په نظم کې چې دا داسې لیکل پکار دي، غزل و یا په هغه کې په ابتدا کې خو دوی زمونږ ډېر تربیت کړی دی، زه هم په بنیادي طور د ده په شاګردانو کې شمار یم. نو دغه نثر دی منظور چشتی ډیر کم دی، وا بیخی بس مونږ لکه د نثر په تله کې کشمار نه کوم. نو حق به یې ځکه چې هغه ډیر لږ دی، یو څو دوه درې مضامین به واخلو، هغه یې لیکلی دي، نور نثر یې نه لیکلی. نو بهرحال ژوند یې ټول عمر په مسافرۍ کې تیر کړی دی، او بیا ټول عمر د یارانو دوستانو سره یې ناسته پاسته کړې ده. د ده سره لکه څنګه د حمزه بابا د شخصیت یو سحر و، هر مکتب فکر خلک به ول راتلل. نو منظور چشتی هم ډېر زیات خلک راتلل چې باغې کې د ژوند هرې طبقې، که ملنګان دي، که پیران دي، که اهل تشیع دي، که اهل سنت تی، کا نورو مکتب فکر سره تعلق لري، کدی موسیقی خلق بو، درباب شوقی، دمنگی شوقی، د ساز و آواز شوقی. نو دی ټولو باندې منظور چشتی سره ناشته کولو، او د بدا ټول پرانا ټنڈس غبل یارانو یارو یار باز سړی و، بے فلونو سړی و. کله په جم کې میں فلون آباد کړي، کله چې کم دے سپینې وړې ته تلے دے، کله نوی کلی ته تلے دے، کله چې کم دے شگے بابا ته تلے دے، کله رحمان بابا ته تلے دے. نو دغه ټول زینہ ټول یاران دوستان، حتی تر پړچیدار پورې چې کم د ده یاران دوستان دی، وسم موږ سره تعلق ساتی، نو هغه د ده د محفل ملګري و، ټولو ته یو رنګ ګرانو. نو د هغې نه دا نتیجه راوځي چې دی پخپله ښه سړی و، د سړیتوب نه ډک و، یو ښه انسان و.
ګل محمد بیتاب د منظور چشتی اپریدی دوه خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریکې کړې.
نو تاسو د منظور چشتی صاحب د خاطرو په باره کې ویلي دي، نو د هغې خاطرې ډېرې دي، خو زیات تر هغه د ذاتي نوعیت دي، او د هغې سره بیا یو پس منظر او بعضې خبرې تړلي دي. نو هغه خو سړی په دې موقع باندې داسې نه شي ویلې. البته زه به سره یو دوه خاطرې ذکر کوم. یوه دا وه چې دی یو خیبر افریدی صاحب د جم نه په یو بس کې راسوارو، په یو سیټ دواړه ناست وو، خو دواړو یو بل ته نه کتل یا یې نه و لیدلي، دواړه په خپل خپل فکر کې ناست وو. نو چې کله دې تاکال ته را رسېدلي وو، دغه ځای یو جمپ غوندې راغلی او چې ګاډي یو بریک والی دی، نو داسې یو بل ته مخونه اړولي وي چې منظوره تي، نو هغه ورته چې خیبره تي، دواړو بیا یو بل سره ګړه بړه کړي دي. او دا باقي لاره چې وه د خیبر بازار پورې، یاش نغره یارځې پورې چې راتله، نو بیا یې خپلو کې سره خبرې کړې وي. نو یوه خاطره خو یې دا ده چې دواړه چې وو بس په خپلو فکرونو کې ډوب وو. دویمه خاطره یې دا ده چې ده سره به مونږ کله ولیدل، نو مراد صاحب به دې تپوس وکړو چې منظور صاحب څه نوی غزل مزل خو دې نه دی لیکلی چې مونږ ته یې واورې. نو داسې ډېر کم به یې اورولي، که کم به یې اورول، او بیا به یې وي چې یار سې چونه مونږ نه مې وته اچولی دا خلا دغه می پنه د کړی کنه لکه بایدی می پلان د کړی هغه به مومن دا وی چیرې دی خپل شیر تباغه د آبادی غوندې دغه به وته کو نسبت به وته کوی چې چونه می وته اچولی د لکه څنګه چې د خلک کمره جوړی نو هغه دی بنیاد د پاره چونه واچی بیا غسړی ته وی داسې وکنه کنه نو دا دوا خاطرې دا سیدی چې دا ویلې شم او می وی او نوری چې دی نو هغه چونکی د ذاتی نو یتی او یا په میډیا باندې داسې د ویلو نه دی البته سړی په گپ شپ کې یو بل ته ویلی شي.
منظور چشتی اپریدی د زړه د ناروغۍ له امله په کال 2008 کې د اکتوبر د میاشت په 22مه نیټه په حق ورسېدو او په جمرود کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
دا مشال ریڈیو دا.